السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. زلمای خلیل زاد وای طالبان د لویدیت سره د خو اړیکو په خاطر د افغانانو بشري حقونه تامین کړي. طالبان بیا وای دا اندېښنې د خبرو له لارې هواریدلی شي.
د بشري مسایلو دخل ډیپلوماټیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانه خستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لارونی ولسی.
خلیل زاد والی طالبانو سره د خبرو پر مهال له هغوی داجمنې نه دی اخیستي.
خلیل زاد کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي. په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو.
تورخم کې زرګونه مسافر غنی ګونې لستونزو سره مخامخ کړي دي. ډاله کې ناروغ لرونکي ډیر کړيږي.
یو اوس مې مریض د اوسه پورې خلارې پروت دی. پرونی د لاسونو کاږي شو خلیم کاږي شو و لنونی څو مورز د چي ډوډۍ نه خوري.
او په سودان کې د کودتالې وی هڅه ورسته پاوز واک په خپل لاس کې اخیستل. د خبرونه تموزه اسد الله لودین هر کلای کوم راپورونه ته ورسته راستنی غوخه. اوس می همکار احمد تکل استودیو ته راغلی چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. ملګری ملتونه وایي د افغانستان له نیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د خوړو له کمښت سره مخامخ شي. په کابل کې د الکترونیکی پیژندپاڼو ویش بیا پیل شو او د سودان پاوزنن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو دوو اړوندو ادارو خبرداری ورکړی چې د افغانستان له نیمای زیات وګړي به د ژمي له پیل سره سم د غذایي موادو له کمښت سره مخامخ شي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې او د خوړو نړیوال پروګرام په یو ګډ بیان کې چې نن خپور شو د یو روسي ګډ راپور په اساس وایي 22.8 میلیون افغانان به د روانې لندې میاشتې له پیل وروسته د خوړو له سختې بې امنیتۍ سره مخامخ شي. د ادارو خبرداری ورکړی چې افغانستان له لمخ کې د نړۍ له تر ټولو ناوړه بشري بحران سره لاس ګریوان دی. د خوړو د نړیوال پروګرام اجرایه رئیس ډیوید بیسلی ویلي دي چې پر روان ژمي کې له افغانستان سره حیاتي مرستې کون شي نو میلیونونه افغانان به اړ شي چې د مهاجرت او لوږې ترمنځ یو خوښ کړي. هغه زیاته کړه چې دا ناورین شیبه په شیبه نږدې کیږي او که پر وخت اقدام ونه شي نو داسې یو ناوړه حالت به حتمن پیښ شي. د طالبانو له واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د خلکو ورځنی کاروبار او اقتصادي فعالیت په ټپه درېدلی دی. د طالبانو حکومت وایي چې په تهران کې د افغانستان په اړه غونډې ته دوی نه دي بلل شوي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ایران کې کوم نشست میشه؟ نشست همسایه های افغانستان.
هغه غونډه چې په ایران کې جوړیږي د افغانستان د ګاونډیو غونډه ده. موخته تر دې دمه بلنه نه درغله. موږ ته جزئیات وغوښتنه وکړه خو تر اوسه یې جواب نه دی راکړی.
ایران هم تر اوسه نه دی ویلي چې طالبانو ته په دې غونډه کې د بلون د ګډون بلنه استولې کنه. خو ښاغلی مجاهد وویل چې دا غونډه د افغانستان په ګټه ده. د ایران فارس خبری آژانس پرون راپور ورکړ چې په تهران کې د چهارشنبه ورځې په غونډه کې د پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیران ګډون کوي. راپور زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به هم په آنلاین ډول په غونډه کې حاضر وي خو په غونډه کې د روسیې د ګډون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي اداره په کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش د لړۍ د بیا پیل خبر ورکوي. د ادارې نن پر خپل رسمي فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې د لړۍ د پلازمینې کابل د برېښنایي پیژندپاڼو په ټولو ویش څانګو کې پیل شوې. په بیان کې هغو کسانو ته چې د روان کال د زمري یا اسد تر شلمې نیټې پورې د کابل د برېښنایي تذکرو په ویش څانګو کې د بایومیټریک بهیر بشپړ کړی خبر ورکړل شوی چې د خپلو تذکرو د ترلاسه کولو لپاره اړوندو څانګو ته ورشي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د سودان پاوز نن په دې هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړ او هغه اداره منحل کړه چې له ډیموکراتیکې لارې د سیاسي انتقال په هدف جوړه شوې وه. پوځي واکمنو نن د هغه اقدام په ترڅ کې چې فعالان یې کودتا بولي د ملکی حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت جوړ کړ. د کودتا مشر جنرال عبد الفتاح برهان په یو ټلویزیون وینا کې وویل د انقلاب د تګلوري د اصلاح لپاره په ټول هیواد کې بیړني حالت د اعلان پریکړه وشوه. جنرال برهان وویل په دې ترڅ کې د سیاسي انتقال خپلواکه شورا او حکومت منحل شول. دا څرګندونې داسې محل کېږي چې د پوځي کودتا پر وړاندې د مظاهرو په ترڅ کې پر معترضانو د وسلوالو ځواکونو لخوا د ډزو راپورونه ورکړل شوي. د العربیه ټلویزیون د راپور له مخې یو شمېر کسان په اخوډب کې ټپیان شوي دي. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ولکر پرتیس وویل چې د سیاسي انتقال د زیانمنولو لپاره کودتا ډیر اندېښمن کړی. د افریقا د ښکر سیمې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جفري فلټمن په ټویټر ولیکل چې د پوځي اقدام چې د پاوز اقدام د اساسي قانون له اصولو او د خلکو له دیموکراتیکو هیلو څخه سرغړونه ده. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بوریل پر ټویټر ولیکل چې په سودان کې جریانات په ژوره اندېښنه ساري. د ازبکستان د انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې شوکت میرزیایف یو ځل بیا د دې هیواد د انتخاباتو ګټونکی شو. د ازبکستان د انتخاباتو کمیسیون په سلو کې د څه باندې اتیا رایو له شمېرنې وروسته نن دا اعلان وکړ. د منځنۍ آسیا د دې لوی هیواد خلکو پرون د اکتوبر په 24 رایې ورکړې. د میرزیایف پر وړاندې څلور کاندیدان ولاړ وو چې ډیر مشهور نه وو او د حکومت پلویان هم بلل شوي. لکه چې ازبکستان په 1991 کال کې له پخوانی شوروي اتحاد څخه خپلواکۍ ته ورسېد، دا په دې هیواد کې د ولسمشرۍ شپږم دور انتخابات دي. او اسرائیل په پام کې لري چې د متحدو ایالاتونو له اندېښنو سره سره په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې نور 1455 میشت ځایونه جوړ کړي. د اسرائیل د ځمکې ادارې پرون د اکتوبر په 24 د لویدیځې غاړې په یو شمېر میشت ځایونو کې د دې نویو کورونو د رغونې مناقصه خپره کړه. لویدیځه غاړه هغه سیمه ده چې فلسطینیان غواړي خپل راتلونکی دولت پکې جوړ کړي. اسرائیل دا سیمه په 1980 کال کې لښ په ګورزنې جګړې ورسته اشغال کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویبپاڼه کې موندلې شي، د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونه د سر راپورته. زلمای خلیلزاد وای تر هغو له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته بشپړ درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره په خپلو ژمنو عمل نوي کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکینی استازي دا خبرداري هم ورکړی چې د اوسنی وضعیت دوام د افغانستان اقتصادي سقوط ته زمینه برابرولی شي او یو کورنۍ جګړې ته هم حالات للی شي. خو طالبان بیا له ډیپلوماتیک لارې د ستونزو په حل ټینګار کوي او وایي چې د فشار د پخوانی تګلارو تکرار ګټه نه لري. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا مخکنی استازي او له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک کوونکی زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لروانو کارونو ناخوښه ښکاری. خغلی خلیلزاد د افغانستان په اړه د ماموریت لپاره وروسته له سی بی ایس ټلویزیون سره خپل لومړنۍ مرکه کې وویل طالبان خپل منځي اختلاف لري او همدا لامل دی چې یو خپل عمل نه کوي. زلمی خلیلزاد د طالبانو لخوا خونځو ته د نجونو نه پرې خودو ته په اشاره وای پر دوی باید فشار دوام وکړي او کدا کارونه شي طالبان به د ټول ګډونوالي پر لور حرکتونه کوي. خلیلزاد په دې مرکه کې ویلي تر هغه له طالبانو سره اړیکې عادي کېدای نشي تر کله چې دوی د افغانانو حقونو ته درناوی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې ژمنې عملي نکړي. خو د دې وضعیت دوام د افغانستان د اقتصادي سقوط او د یوې بلې کورنۍ جګړې د پایله بولي. له سی بی ایس سره مرکه کې له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه هم تر پوښتنې لاندې راغله. خو زلمی خلیلزاد دا هوکړه د بهرنیو عسکرو د وستو یو غوړه لار وبلله.
د یو ډیموکراتیک افغانستان د جوړېدو لپاره زما په اند دا کار بریالی نه شو. خو مبارزه شته. طالبان د افغانستان یو حقیقت دی. موږ هغوی ته ماتې نه ده ورکړي. په حقیقت کې دوی د جګړې په ډګر کې پرمختګ کاوه. ان هغه مهال چې موږ له دوی سره د سولې خبرې کولې له همدې امله موږ خبرې غوره ګڼلې ځکه نظامی مسایل هغه ډول چې موږ وختل پر مخ نه تلل. هر کال ډېره جغرافیه زموږ له لاسه وته.
زلمی خلیلزاد دا ومنله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو کې مخکنی افغان حکومت هیڅ ونډه نه درلوده. خو دوی وویل راتلونکي پړاو کې د حکومت د شراکت بحث موجود و. په دې مرکه کې له سولې وړاندې د طالب بندیانو د خوشکېدو په اړه هم وپوښتل شول. خو خلیلزاد وویل دا کار د باور جوړونې لپاره وشو. هغه باور چې لا نه دی جوړ شوی او خاغلی خلیلزاد اوس د نړۍ د فشار په پایله کې د جوړیدو غوښتود کړي، خو طالبان وایي د فشار ناکامې تجربې پایله نه لري او باید تکرار نشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل هغه لار چې اړیکې لا ترنګلې کوي نه د افغانانو او نه هم د نړۍ په ګټه ده.
زموږ هیله دا ده چې له دې وروسته هم له داسې بشري مسایلو څخه له ډیپلوماتیکو مسایلو څخه د فشار د وسیلې په توګه کار وانه خستل سي او د مکالمې او مفاهمې او مذاکرې لار ونیول سي او کوم ستونزې اندېښنې چې په لار کې پروتې دي هغه د مسالمې تمیز لار حل سي.
زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته په خپل استفالې کې هم یادونه کړې وه هغه څه چې ورستو کې غوښتل و نشول. د په خپل خبره غوښتنه یې په سولیز ډول د واکلیک او په خپل ځای د بنسټونو او تیرو لاسراوړنو خوندیتوب. خلیلزاد ژمنه کړې چې د افغانستان د پیښې وضعیت په اړه ډیر پراتونکي کې وایي، خو د دې ویلو پایلې پر طالبانو د فشار راوستو د غوښتنې له دواب وکړ.
و موریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت په خوانی استازي زلمای خلیلزاد وایي تر هغه چې طالبان په افغانستان کې بشري حقوقو ته درناوی و نه کړی او له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپل ژمنې عملی نه کړی، د امریکا اړیکې ورسره نشي عادي کېدلی. په همدې تړاو مې د افغانستان د ستراتیژیکو څېړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار وپوښته او ورڅخه مې په پیل کې پوښتنه وکړه چې خلیلزاد له دې مرکه او پټوله کې په دې سرګندونو سره غواړي څه وخی. هغه وایي
دغه مصاحبه ما هم واورید او سوزل می واورید. نو خلیلزاد په دغه مصاحبه کې کوشش کوي چې ځان ته براءت ورکړي په ټوله کې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په متعلق ناکام شو. د خلیلزاد یا د امریکا ستراتیژي په نتیجه کې په زرګونو افغانان وژل شو، په زرګونو افغانان جیلونو ته واچول شو، د ټولو نړیوال قوانینو پر خلاف افغانان له خپل کور او ټاټو به وښکل او بل چیرې وی ولته زندانی کړل. په د حق لا دغه مصاحبه تر یو حد پر خلیلزاد کوشش کوي چې د امریکا ملت ته وایي چې مونږ طرحګر مات کړل.
تاسو وایئ چې د امریکا ستراتیژي ناکامه و، د خلیلزاد ستراتیژي ناکامه و، اوس دوی غواړي چې خپل ولست قناعت ورکړي او هغوی ته وایي چې نازمګه ستراتیژي بریالۍ و، ترهګر مو مات کړ. څه باید شوی وای چې د امریکا یا په ځانګړې توګه د خلیلزاد دغه ستراتیژي بریالۍ ګڼل کېده او لمخې په افغانستان کې هم دغه اوسنۍ وضعیت نه رامنځته شوی، حداقل اقتصادي وضعیت ښه وای، د واک لیک دی او څه په نورمال حالت سره شوی وای، او د افغانستان دغه نړیوال اجتماعي به هم نه و فریز سوی یا به نه و کنګل شوی.
د طرحګر تعریف د امریکایانو په مخ کې دا دی چې کوم ځای چې د امریکا د ملي منافعو پر ضد وي هغه امریکا ته طرحګر دی. په ټوله کې امریکا په دې سیمه کې، په عراق کې، په سوریه کې او په افغانستان کې ناکام شو. یو بل دا ده چې دلته طرحګر حضور نه درلود، دلته یو نظام و. دغه خبرې ته لابی کول چې په افغانستان کې طرحګری وو تا یو ډیر غلطه، بی اساسه، بی معنا او بی ځای خبر دی. دلته یو نظام په اسم دی، په نوم د امارت اسلامي وجود درلود چې هغه نظام په 9/11 کې ایس انوال نه وو. ایس یو افغان د 9/11 نه تراهو، نه بانی وو او نه یې جوړ کړی. دا ملت ته باید تاریخ ته دغه واقعیتونه ویل سي.
او ډاکټر صدیق به خامخا خپل سپیناوای به کوي، خپل ولست مجبور دي چې دا خبرې وکړي. اوس دوی ویل چې طالبانو ته پکار ده چې بشري حقوقونه مراعات کړي، د ښځو حقوقونه مراعات کړي، که غواړي چې له امریکا سره نارمل اړیکې ولري یا عادي اړیکې ولري. فکر کوي والي خلیلزاد د دغه موافقې د طرح د جوړول پر مهال له طالبانو نه داسې ژمنې نه اخیستې چې اوس ورته دا ډول شرطونه وړاندې کوي.
کله چې موږ په موضوع باندې بحث کوو باید دغه ابعاد ته اشاره ولرو. په افغانستان کې نقض د حقوق بشر د چا له طرفه وشو؟ د افغانانو کورونو د چا د بمبار لاندې وران شو؟ د بمونو مور د چا له طرفه استعمال شو؟ د خلکو د خاده او خوښۍ محفلونه د چا له طرفه بمبار شو؟ دغه معاهده اولنۍ نقض د امریکایانو له طرفه وشو. امریکایانو پس له دنه چې طالبانو سره معاهده امضا کړي، په طالبانو حمله وکړي، د طالبانو بندیان خلاص نکړ. امریکا له اول نه نیت دلته نه و چې دلته د یو دیموکراتیک انسټیټیوشن تر سوري لاندې یو نظام جوړ سي. امریکا غوښتل خپل غچ واخلي. خلیلزاد په خپله ما ورنه اوریدلی په مصاحبه کې ویل چې امریکا چیرې زینه د چاره اجازه غواړي او چیرې چې وزیر
د ډاکټر صاحب د وخت هم د خبرونه کم د دغه د واکوم انتقال په افغانستان کې وشو ولسمشر ووته له افغانستانه طالبان راغله دا د امریکا طرح نه و امریکا په بل رقم غوښتل چې دغه طالبان نظام تر راګټ کی
د امریکا غلطه ستراتیژي و چې غنی ساحه پریښود او د افغانستان نه ووتل په دې لحاظ موږ په صراحت دلته ویلی شو چې د امریکا ستراتیژي د افغانستان په هر مقام شو او کچیر طالبان حضور نه درلود کابل به چور شوی وای.
د افغانستان د ستراتیژیکو څیړنو د نړیوال مرکز مشر ډاکټر حاتف مختار و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي راډیو ووري.
زموږ غاګله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډاله له اوس نه 2:43 دقیقې وروسته په شارجه کې له سکاټلند سره خپل لومړنی لوب پیلوي. په نړیواله کرکټ شورا کې د افغانستان د ټیم په اړه ځینې تبصرې شوې دي. یو تبصره دا ده چې ویل شوې د افغانستان ټیم نن په شهزاد محمدي ډیر حساب کولای شي. دوی وایي چې چیرته شهزاد محمدي په وکټ باندې ودرېږي کولای شي د افغانستان ټیم بریا ته ورسوي. د ازادي راډیو په فیسبوک پانه کې هم په دې اړه باندې ځینو اوریدونکو راته کمنټونه پریښي دي. عبدالولی افغان لیکلی وای ان شاء الله چې افغانان غټي کریم شهیدا ویل دی وای بریا د هغه چا د چې خ او یا مسولیت نه ډاکه لوب وکړي په کرکټ کې اټکل نش کېدای خو خلو به چې د هر چا لوروي په هغه باندې حساب کیږي. نعمت افغان هم لیکلی وای د افغانستان د بریا په هیله. طارق صافی لیکلی وای ک ازغر او حمید په دې ټیم کې وینو د هیڅوک به د بریا تمه و نه کړی. بل اوریدونکو عاشق الله رحیم صافی لیکلی وای زما ګران افغانستان به ګټي. نو اوریدونکو په دغه کمنټونو کې چې ګورم شاوخوا اتیا پسلو کې اوریدونکو د افغانستان د بریا هیله کړي په همدې هیله چې افغانستان نن د غلمرنۍ لوبه وګټي. راځو بلې موضوع ته. د تورخم للارې پاکستان ته تلونکي مسافر وایي زیاتې غني ګونی او بې نظمۍ د تګراتک چارې سختې کړې دي. تیره پنځمبه کله چې ویزلرونکو افغانانو ته د تورخم للارې د وختو اجازه ورکول شوه تر ننه هر ورځ زرګونه افغانان چې ډېری ناروغ لرونکي دي له ساعتونو ساعتونو انتظار وروسته یا بیرته کورونو ته ستنیږي او یا هم په تورخم کې د بل ورځې په تمه شپې سبا کوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د تورخم للارې ډېرې تلونکي کسان هغه ناروغان دي چې پر سرطانی او نورو سختو ناروغۍ وخت دي. د کومو چې په خپل هیواد کې درملنه ستونزمنه او له مجبوري ورځې پاکستان ته ځي. اباسین د کونړ اوسیدونکو دی کوم چې له تیرې ورځې راهیسې د خپل ناروغ پلار سره په تورخم کې اخوا د وختو په تمه پروت دی. اباسین وایي پلاری په امبولانس کې په داسې وی سخت ناروغۍ اخته پروت دی چې تیر شپې د سخت ناروغۍ له کبله لاسونه په خې کاګ شوی وو. دای چې د تګ اسنادونه په لاس کې لري وایي چې ځای مسؤلان دي د خلکو د غنی ګوړي مخاوني سي څو نسبت ډیرو اړمنو او ناروغ لرونکو ته د وختو لار هواره شي.
راوښته ده د پرونډه اشتراک د اندسي د امبولانس ولال ده د تخشي امبولانس ده به شي ولا ورته باندې څه دي غریب حالت شي موږ سره دوا پیښې نشته نو دې له پیښې ورکو کا کوي او کو کا مریض غمو کو د چی شي غمو کو د خپل ګیر غمو کو دا مې راوښته به کا مې د پښتنه او د اوټو مې لرام وستا کاری شي دا مریض یو دي دا ډاکټران تل تر وږي موږ ته به طبيعت څو فاته نه بریدي چل ته ورسو دا اوس مولا ورغلې و مالته به دم وستره رسخت کې اوس مې مریض د اوسه پورې قلارې پروت دی پرونی د الله شونم کاږي شو خلیم کاږي شو و بیخي د خبرو نه ولیدل نن ته مو ورځ د چي ډوړې نه خوري چې نسکي د وای نه غلط پراته د خبرې معنی.
سید اصغر له مرکز کابل له خپل ناروغ سره چی په کین سرهخته ده دوه ورځې وړاندې تورخم تراغله ده. د نیوکه کوي چې د تورخم هغه مسولان په جدیت سره د خلکو د کارونو په تر سره وکي پاتې راغلي دي چې لامل خلک لستونزو سره مخ دي. سید اصغر له مسؤلانو غواړي چې د ترخم لارې تلونکو مسافرو ته د لازم یا سانتیاوی برابرې او دوی دی له کړاو وښورل شي.
ما مریض را وسته د کانسر مریض ته فرون راغلی مو په دغلته مشپو په دی وټل کلا نوبت نه دراغلی راته ناغه فاته کار کیږي په افغانستان ته هغه خود څه مسولیت نه دا که فاته کار کیږي نو بس دلته په انتظار دوه مریضان وګورو څلورم کې وته کیږي چې بیا څو اخره دي دوه ګنټې بعد راځي وای ګنټه بعد راځي په دې معلومات
په تورخم کې پاکستان ته د تلونکو خلکو شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر لراتک سره سم د هغو کسانو پر مخ پرانیستل شو چې د دغه هیواد آنلاین ویزه لرونکي وو. خو په دغه ورځ تورخم دروازه د شاوخوا درې ساعتونو لپاره خلاصه پاتې شوې وه او وروسته بیا بیرته تړل شوې چې لامل یې د خلکو ډېره ګڼه ګوڼه او بې نظمي یادېده. له هغې ورځې راهیسې تر ننه د ښځو، ماشومانو، ناروغانو، محصلانو، سوداګرو او نورو په ګډون هر ورځ زرګونه کسان چې پاکستان ته د تګ اسناد لري تورخم ته ځي او په ساعتونو ساعتونو د خپل نوبت په تمه وي. په همدې حال کې د تورخم کمیساری مسولین وایي د تورخم دروازه له پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د تیر جمعې په ورځ بیرته پرانیستل شوې چې د ورځې 12 ساعته بعد مسافرو پر مخ خلاصوي. یادې ادارې د وی خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي د تورخم دروازه وړ مورز هم د زیات بیروبار او د خلکو د بینظمۍ لامل تړل شوې و چې اوس بیرته د قانوني اسناد لرونکو افغانانو لپاره خلاصه شوې ده.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په خوست کې د یتیمانو د روزنتون زده کوونکي چې د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې فعالیت لري د اقتصادي ستونزو له کبله رخصت شوي دي. د روزنتون مسؤلان له طالبانو، خیریه بنسټونو او شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د ځای سره د نقدي او د خوراکي توکو مرستي وکړي. بل ورته طالب چارواکي وایي د شته اقتصادي ستونزو تر حلېدو وروسته به روزنتون څخه تللي زده کوونکي بیرته ور وغوښتل شي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې اورو.
د خوست د یتیمانو پروزنتون کې چې په خوا لسګونو ماشومانو زده کړه واستوګ نه کوله، د مالی امکاناتو او خوړو د نشتون له کبله هغوی خپل کورونو ته رخصت شوي دي. د مسؤلینو په وینا پروزنتون کې اوسمهال داسې شپږ ماشومان پاتې دي چې نږدې خپلوان او کورونه نه لري. د روزنتون مسؤلین له طالبانو، خیریه او مرستندوی بنسټونو همدارنګ شتمنو خلکو غوښتنه کوي چې د یتیمانو د دې پالنځي سره د خوراکي توکو په ګډون هر ډول مرسته وکړي. د خوست د یتیمانو روزنتون د لیلیه مدیر سرګل آزادۍ راډیو ته وویل په دې ځای کې د ماشومانو مهمه ستونزه د خوراکي توکو نشتون دی.
دا د ماشومانو دا ستونزه ده چې موږ هیڅ خوراکي مواد نه لرو. شتمنو خلکو نه دا هم خواهش ده چې موږ سره کمک وکړي. هیڅ کور نه لري. دلته شپې ګوکه دلته موږ سره پر روزنتون کې ژوند کوي او نوره وړکې مرسخات کړي دي د هغه د مواد د نشتوالي له امله.
د روزنتون مشر لطیف عیاز وایي دوی سره مخکې 15 یتیمان ورسره ول چې د هغوی ډېره برخه یې د امکاناتو د نشتون له کبله خپلو کورونو ته رخصت کړه، خو یو څو ماشومان شته چې سرپرست او کورونه نه لري. د لطیف عیاز په وینا د روزنتون کارکوونکي او مامورین هم له دې کبله د ستونزو سره مخامخ دي چې له وروستیو درې میاشتو خپلې تنخواوې نه دي اخیستي.
په تېر کې موږ تقریبا ټوټل 8 نفره ظرفیت لرو. د هغې جملې څخه په روزنتون کې 15 نفره موجود وو. د شمی وادو د ستونزې له امله مو هغه څوک چې کورنۍ لرلی هغه مرسات کړی دي. شپږ نفره چې کور او سرپرستان نه لري هغه دلته روزلی کېږي په روزنتون کې. د هغه مواد چې تیر پاتې شوي وو هماغونه استفاده کوو.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې اصلا د روزنتون ماشومان د کورونا د څپې پر مهال رخصت شوي ول چې تر اوسه روزنتون ته بیرته نه دي ستانه شوي، خو بې سرپرسته ماشومان اوس هم په روزنتون کې اوسیږي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني وویل روزنتون اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. کله چې شته اقتصادي ستونزې حل شي پاتې یتیم ماشومان به هم روزنتون ته ورغوښتل شي.
یو هغه ماشومان کوم چې مخکې وو او د کرونا د وبا د وجې نه کورونو ته تللي وو هغه اوس هم تللي دي. اوس کوشش روان دی چې هغوی بیرته راوړي. بل یو شمیر هغه ماشومانو کوم چې بی سرپرست وو هغه اوس هم شته. د هغوی د خوراکي موادو روغتیایي چارو دپاره پوره پاملرنه شوې ده. د یو څه مشکلات نور هم حل شي، اقتصادي مشکلات هغه پاتې ماشومان به هم د ریاست ته واپس راشي.
د مسؤلینو په وینا په خوست کې دا مهال د وژل شوي او معلولینو لس زره کورنۍ رسمي ثبت او راجستر شوي چې دا ټولې کورنۍ ماشومان لري او د هغوی په خبره چې ماشومانو ته باید د سالمې روزنې او پالنې زمینه برابره شي. د خوست د روزنتون له ماشومانو سره د تیر حکومت چارواکو د یو مجهز روزنتون د جوړولو ژمنه کړې وه او بودیجه هم منظوره وه، خو تر اوسه یې په عملي ډول د ودانیزو چارو څرک نه تر سترګو کېږي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو راسره پاتې شئ. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه امنیت او سالم چاپیریال او ژوند په شیبو کې لرو، خو تر دې مخکې یوه نړیواله مسأله را اخلو. په سودان کې پوز کودتا کړی او د صدر اعظم عبدالله حمدوق په ګډون د کابینې یو شمیر نور غړي هم نیولی دي. د سودان حکومت د یوې حکومتي شورا لخوا چې پوځیان پکې غړیتوب لري اوس اداره کیږي او دغه شورا په سودان کې بیړنۍ حالت اعلان کړی. دا چې تازه جزئیات څه دي، همکار مې مجیب حبیبزی دا موضوع تعقیب کړی، دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. حبیبزی صاحب، په سودان کې د کودتا او روسي جزئیات کله اوریدونکو سره شریک کړئ، مهرباني.
مننه لودین صاحب. نن په سودان کې پوځي بیرنه حالت اعلان شوی دی او په دې هیواد کې هغه واکمنه شورا هم منحله کړي چې غوښتل یې د ولسواکۍ له لارې د سیاسي قدرت د لیږد لپاره په دغه هیواد کې زمینه مساعده کړي. پوځي واکمنانو د هغه اقدام په پایله کې چې فعالانو کودتا بللې ده، د ملکي حکومت د مشرانو له نیولو وروسته نوی حکومت هلته په سودان کې اعلان کړی دی. د سودان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان ځانګړي استازي ولکر پریتس په دغه هیواد کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې، ویلي دي چې د شورا غړي، د کابینې وزیران او د صدر اعظم نیول باید په ډیر دقت سره د نړیوالو لخوا وڅارل شي. په دې تړاو د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې په دغه افریقایي هیواد کې د یو شمیر وزیرانو نیول کېدو دی اندېښمن کړی دی او دی په سودان کې جریانات او سیاسي تحولات چې همدغه کودتا ته تړاو لري ډیر په دقت سره به هلته څاري. تر اوسه د نړۍ نورو هیوادونو مشرانو کوم ځانګړی غبرګون په دې تړاو نه دی ښکاره کړی، خو د سودان پلازمېنې خارتوم ته په تللې لارې هم د ترافیکو پر مخ بندې شوي دي او دولتي تلویزیون نن له سهار راهیسې حماسي سندرې خپروي. هلته په عین وخت کې راپورونه ښکاروي چې د سودان د حرفې یوه ټولنه یا انجمن چې دغه هیواد کې دیموکراسۍ پلوی دی، له خلکو وختي چې د حاکم شورا په وړاندې د یوې احتمالي کودتا د مخنیولو لپاره سرکونو ته راوتلي وای باید سهار رئیس، خو پوز بیا بریالی شول چې کودتا تر سره کړي او په سودان کې نوی حکومت اعلان کړي. په 2019 کال کې هم د یو ولسی پاسون په پایله کې د سودان پخوانی ولسمشر عمر البشیر د پوز لوري ګوښه کړل شو او لاغه رئیس د دولت د یوې ګډې شورا لخوا چې پوزیان او ملکان هم په ګډه پکې شامل وو تر دې دمه هداره کېده. او د راپورونو په حواله همدا مهال د واکمن شورا د پوځي او ملکی غړو ترمنځ هر شی به اختلاف زیاتی او پوځ هڅه کوي چې ټول قدرت ځان ته منحصر کړي.
ډیره مننه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمان یاست.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده. زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پښې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوریدونکو ټیک 2 ساعته وروسته د افغانستان او سکاتلند کرکټ ټیمونه د سیالي ډګر ته کتکیږي. هلته به معلومه شي چې ټاس کومه لوبډله ګټي دغه لوبه د شارجه په لوبغالي کې ترسره کیږي. اوس هم رسیدو ورورو د خبرونې دویمې نیمایي برخې ته وروړاندې درته امنیت او سالم چاپریال او ژوند په شیبو کې پروګرامونه لرو، خو اوس څلور نیمې بجې دي. لاند خبرونه له احمد تکل نورو.